پکار ده د دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي موږ ته مشکل ده یا هلته موږ ګورو چې څو ورځې مخکې موږ واورېدلی چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده، دوی هغه جنګونه کوي د مکې کې یې پولیس وژني، خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي، که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې موږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو، په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لوی ستونزو حلولو دپاره، او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو بیا ملامت نه دو منظور پښتون چې څه علیزره کلی ده دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړې ده، نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي، او که بیا هم در تکراروم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
سیرتا صاحب مننه تاسو سویل
شیبر صاحب وختي راسته تاسو پر لپسې دا پښتنه کوي چې دا جرګه به کامیاب شي کنه، بیا تاسو پولیس ته اشاره وکړه چې او منظور پښتون خپل هم دا وینا کې ویلي دي چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په خپلو وروڼو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې، خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي، مشال یې ډېو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه وځي، دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسله وال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي، دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه وځي. نو دا غیر دا ثابته شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي مظاهره کوونکي د هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي، د خیبر پښتونخوا برخه ده، نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیس څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې ده دوی ته،
خدای به بیرته رد کړي ده ځینو چې نه دا کار نه لېشي،
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دوی همدغه دریسې وخت چې تاسو کوم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي پی ټی ایم باندې دا تورنه لګولې دي، نو دا غې د وجه نه، خو سیمه کې چې به څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه سیاسي ګوندونه مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي، او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی دغه سی پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي، خو بې چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي، کاغه سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره، نو دینه داسې بریخي چې ښکاری داسې چې دا جرګه به کیږي
او مننه مو
او بخي او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ یا چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریږي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په دغه سیمو کې چاته څه څه تاوانونه ورېدلي څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوی دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلي دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپې ته لګد موږ سره خبرې شوی هغه اوس خپل زکات نه ناشتي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دا یا چا تاوانونه شوی دي او هغه د خپل غمیز بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غک ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست د غنیریږي
مننه مومن صاحب ل شیرزي صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیرزي صاحب لته اس پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میاندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغه به تاسو ته پڅ سترګ ګوري دا سره ګورو
یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره تورونه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زما بیا غړنګم په هغه تنخوا اخلي زه یقین لرم ستاسو ستا مورجان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داول چې نن د ډوډۍ خورلې دا پاغه تنخواه شوی دا چې پښتانه د خپل وطن د امن لپاره او د جبر د ظلم د لری کول لپاره راټولېدل ما هغه په قانوني مشتل پاغه مې درته ګټلې دی هغه درکو ته یقین او منځما دومره یقین دی چې هغه مور بستر د تنخواه او ډوډۍ ونخړي
شیرزه صاحب د پولیسو موضوع یاد شو لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړی دي پر لټونه یې کړی دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړې دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې له منظور پښتین سره په غیش پښتنه کوي او د هرکلی کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو داسې ښکاري چې د پښتانه پولیس دوزای شوی دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې البته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره ووري او بل د پولیس تر څنګ او تفاوض هم د پاکستان پوزیان یا ایسای او ستر بلدان ډیره په مشکل البته د پښتنو په سیمه پوزیان ډیر د دزیا ځای په ځای کړی ده خوب د کوم سرګونه چې میلمه وکړه چې دومره کسان پی ټی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې ک ټول پولیس والا دوی یو په پامدی پوښی چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی دا په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی دا زه یو وخت پاکستان کې وم ملته مولید را چې زما ډیر دوستان پاکستانیانو غوندیانو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پښتنه وکولی وای چې مونږ ته په فرانسه په سکول کې همدغه په اردو او اردو او انګلیش مونږ زده کړل دومره تعصب ده او وخت راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سره پښتین سره ده نو دا پولیس ولام ک دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بی‌نظمی جرګه نه ده دا د مشکلات او حلولو د پر جرګه ده دغه جرګه ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګه ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو او غسیمه چې کوم تر اوسه پر اسنوزه و دغه اسنوزه ختم شي خو کبیام ما مخ کې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډیر په وخیاری پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واوریدل چې شی ویل و ما مولم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالي کده د دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو متي شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپ پیدا مولي
مننه شیرزاد محمد صاحب دلته یو بل پښتنه د پاره وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي، نو کله د جرګې وخت را نشته کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم دوی مخ نه ولای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار دراولې او غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دینه خلق را روان شوی دی وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوی دی، نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده د بل ځای نه ده. نو ما سره دغه خبره کو چې پولیس په خپل باندې وکټمز قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغه په خپل هم د ولس سره ودرېدل، دا غوښ سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي اوس دغه ترازو. نو موږ خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې موږ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچنو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي لکه اوس چې د وزیرستانونو کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه د جرګي ځای ته
جرګي ځای
ته او په شی ویډوګان خوري خلک نشکاري،
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي انسوګي استعمالي په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانې غونته دي چې هغه راشي پولیس دوی څخه سر پلندې دي دوی څخه نور څه نشته دي، نو دوی وتختی یا دوی څه اوسنه سم مزاحمت وکړي لکه د اکتوبر په دویم باندې دوی درې غټه مسلسل د پولیس سره دوی مزاحمت کړی دي په تش لاس باندې ځکه دوی څخه وسله نشته دي پی ټی ایم غړو سره، نو دوی به څه چل کړی دي د اکتوبر درې مشه دوی په اوجرو کې تیر کړی دي د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپل اجرو کې ځای ورکړی دی په خپل کورونو کې ورته ځای ورکړی دی، نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا د چې خلکو ته را روان دي لکه دې پوري چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړي چې موږ یوازې د سکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیا پولانا د بلوچستان پختون مشته سیمه ده هغه نه ورلګلې دي او لګې موږ خلک راټولو، نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده د په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال رادیو نه خبره کړې دي د خلک به وټوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې؟
زما په خیال رسیدلې ځکه آسانم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للما هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویل چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپل باندې په لکونه آبادی ده، نو څنګه به منی کې خلک دا سیمه د خیبر
خو بخښي خو له پېښور هم دي ریګی للما ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه شي کاملتی ځواکونه د لاره بند کړي؟
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسي په هره طرقه رسي کنه، خلک ځان رسي پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغلی ته او ورزیم دغلته د دین بل دا د بيد مردان چار صدا دا ټولی ځلې یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي، نو د دې مخه دغه مرمن نیول ګراندې بل غټه خبره ده چې وسو پوره تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا ندی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یې د غبري زمواري غستې ده، نو دغه هم هغه مطمئن نه چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کې وي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه به کوم دوی هغه پښتونوالي ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او دی یو سیمه خلک دي د همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کې شي دا دوی نږدې کوي، زه فکر کوم چې او د دوی رشتہ داری دا د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تی تی پی ام وای چې مونږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوه دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي لویه خبر هم دا ده چې د دوی اصلي شعار هم دا ده چې مونږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف مونږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه ځینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار دی که اوس دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتو میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل دی باید چې دا ومنل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبري له درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت دی په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړې د عملي کولو لپاره او به دغه پریکړې د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه ریاست ته کیږي او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شوي نه
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان استلا ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامي دی که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب له تاسو هم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونې تر دې دمه سره وکړه
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د آزادی ملمه
سلامونه نوریاست نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملمه مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمي مو میلمه دی اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
ډیره مننه نوري صاحب خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی و پاکستان ته تللی وه د یو څه موده وری وه د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسنس فارغ شولم. ننګرهار کې مې اخري کال وویل مې عمر لیسنس فارغ شولم. دا هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول وو او که کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه وو، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل اک سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون و هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ده چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیرزي سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیرزي سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې وو، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وم ښوونکی یم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې وو، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تنا وخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي، کوم عکس العمل یې ویني لیدلې مو دي؟
ساده کانادا ته وایم دی کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډیر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسولیتونه ډیر ژر رادغاړي کړل، او دا مسولیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسولیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخت مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما د زړه سپورت څخه ډیر لیري وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیری ته ځي، او هغه څخه لیري وساتلم. نو دغه مسولیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی، نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې د نودل نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپل اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسولیتونه زیات شي، خو هغه د پدې پرې ماړه چې څومره توانایی لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیږي، نو هغه ته په کتو باندې ان شاء الله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست، کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
ما پونتون شروع کوي دا غي نه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه او ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ او تحقیق د بحث سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ وو. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2012 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړم خپل اوله ماستر مې پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماستر ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ و او معاش مې زفاره ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بېرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور او پلار یې راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، وزیر خارجه یم، ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظمي دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسې ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي دلته دا مهاجرت ژوند غوره کې دوی د دې انتخاب درلود چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي، یو ډېر پخوا مو ده چانس درلود. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته، او فکر مو کوئ چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چیرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راسي. مگر د افغانستان مشکلات دي، نو بېرته راځم همسي ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي، مشکلات به ډېرېږي، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغه سیده تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینې کېدل چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورې کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخیلین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي چې په کابل کې ناست دي په شمول د ډیرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنگ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو آیا دوی پر سولې متقید دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا واخستلې سي نوري سپټ 2001 پورې دا خو مختلف
خو په لومړیو کې د جنگ شدید نه و له 2008 نه وروسته شدت پیدا کړ په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي خو کراشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوئ چې دا ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 ملکه امریکا راځي یا نوې نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډیر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نشي. دا هغه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه خبروم دی سولې ته لیوالو مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوې دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځنی اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمينه مسایله کړل. دا زمنم په دې شک نشته مګر سوال دا دی نو یې کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې د غکوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډیر مسؤلیت چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او شل کلونه موږ طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه باسونه دې سره درلودل هغه کې یو شی نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلود چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون ترکی اگر چې د دوه کې به سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکوو مګر دا فقط شوا دی وی نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات سوي دي او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولای شي. یا څوک دی وای چې امریکا دا کار وکړي یا دی وای چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخوانی سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام د امریکانو نیولې مجاهد پخوانی مجاهدین پخوانی سیاسون او هم دا رنګ زه فکر کوم چې بیا طالبان کبیا په ټولو کې وکټلای شي. زه فکر کوم طالب تر ټولو ډیر غټ مسولیت لري چې ډیر فرصتونه ورته په لاس ورکول شوی چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې په کې ځنې خلک مثلا پخوانی د رئیس جمهوران ملامتي اشرف غنی او حامد کرزای چې دیم د سول ځنې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعات باندې کړی ډیر مسولیت طالبان ته راځي دی چې دی د دې فرصت لودې چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینی هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدا و کشیر موږ جنگ درولای وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام تر اغلی وای بیا به موږ جنگیالي سره څه کېدل. هغه جنگیالي چې فراتی فکرونه درلودل یا وسیم لري هغه نور ډله سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دا د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم به مسولیت طالبان ته راځي کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او خوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا وخت ورسېدل ډیر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پته ربیا چین ممکن هغه خلاچې د امریکا په نوم موجودیت کرا مسته شوې ده په افغانستان کې ممکن دا ډکه کی تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي فکر کوي چې چین به وکول شي چې په سیمه ایز او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري.
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافع په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو لپاره د فابریکو لپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولای شي چې اقتصادي اړخ دی. که چې اقتصادي او امنیتی ته وکتل شي بیا د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتی دي. دا چې چین به وکولای شي چې د افغانستان لاسنیوي وکړي کې ونه کې زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډیر ناچیز و. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسې زما منافع تامین کړي او زه به تاسې ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نوی مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي. دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نشي کېدلی باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسېداره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپی مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو دا افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولای شي. دا افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي. لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خوږه خاطره لري، یعنی خوږه لکه چې خوږه ډیره دي که څنګه؟
نه نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږې خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا د یو بهترین موقعو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلې دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه راته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم، په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولای شم چې خپل وطن ته ولاړ شم او ری ژوند وکړم، اولادونه مې ری ژوند وکړي او په آرامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم.
عظمي صاحب ډېر مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت عظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
ترمل مخ دل لا گل دے لبے تر تر لا گل مخ دل لا گل دے لبے تر تر لا گل امبر دیستا پری شان پریشان کا کل مخ دل لا گل دے لبے تر تر لا گل مخ دل لا گل دے لبے تر تر لا گل